السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. نن دوشنبه ده، د ورځې اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي. یونیسف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده. په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې د تلفاتو رسمي شمیرې ښیي چې د ماشومانو په ګډون تر 1,095 ډیر کسان مړه سوي، زرګونه نور ټپیان سوي او تر 3000 ډیر کورونه ویجاړ سوي دي. د طالبانو حکومت د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د سرپرست سرقنسل په توګه د عبدالله صالحي د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ښاغلي صالحي د تقرر خبر په هغه مکتوب کې ورکول سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له لاسلیک سره ازادي راډیو ته رسېدلی. دا مکتوب په استنبول کې د افغانستان قنسلګری هم تایید کړی. عبدالله صالحی مخکې له دې په استنبول کې د افغانستان د قنسلګری لومړی سیکرټر و. ښاغلی صالحی لومړی افغان ډیپلومات دی چې د طالبانو لخوا په ترکیه کې ټاکل کیږي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل ښار کې د درملتونونو څېړنې او معاینات ښیي چې 2 درملتونونو یا د کار جواز یا هم مسلکي کارکونکي نه لرل. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون رسنوي ته استول سوي راغلي چې پلټونکو ټیمونو د زمري له 14مې د وږي تر 14مې پورې 1,00 درملتونونه څارلي. په اعلامیه کې راغلي چې د سرغړونکو درملتونونو کار بند سوی. د اوکراین په اشغال سوو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره جوخ د روسیې ولسمشر د یوې اټومي فاجعې خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین داسې وخت د اوکراین په ختیځ کې د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د اټومي فاجعې خبرداری ورکړې چې د اوکراین پوځیان د روسیې لخوا د اشغال سویو سیمو په بیان نیولو کې د پرمختګ په حال کې دي. پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې پر زاپوریژا اټومي بټۍ به د اوکراینی ځواکونو بریدونه ناوړه پایلې ولري. کرملین د پوتین په حواله ادعا کړې چې اوکراینی ځواکونه پر دې اټومي بټۍ په تیره د اټومي پاتیشونو پر زیرمو بیا بیا بریدونه کوي. زاپوریژا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې دا مهال د روسي پوځیانو لخوا اشغال سوې ده. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام سیالیو اتلولي وګټله. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه په دوبی کې وسوه. سریلانکا په 16 اورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 120 منډو باندې وسوځیده او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبری مجلې په راپورونو کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر د 18مې د 28م کال پوره کېدو په مناسبت وویل تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی یې ختموي.
لس کالې وخت ونیو چې اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو. موږ دا کار وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د توجیه وړ نه دی. په داسل کې چې د افغانستان د ډبرو سکاره بې دریغه پاکستان ته روان دي، په کندوز کې د خښتو ګڼې بټۍ د سکرو نه درلودلو له کبله تړل سوي.
اوس زغال د قیمتۍ د وجې سره بټۍ تړل ده، کاریګر پاک چوټي دي.
د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ د اوسیدونکو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اکثر کلی ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي خو وخت باندې ډېر مریضونه په لار کې سوی ورکوي.
دا هم وګورئ چې سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ د آسیایي جام اتلولي وګټله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته ورجست ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي تر هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي دوی څاري او لمنځه وړي. ولسمشر جو بایدن دا خبره د 2000 میلادي کال د سپتمبر 18مې د بریدونو د 28 کلونو پوره کېدو په مناسبت جوړې شوې یادغونډې ته وکړه. په امریکا کې په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول. دا بریدونه د دې سبب سول چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړي. سپیولا ستانکزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي سره له دې چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسید خو د امریکا د دفاع لپاره هوډ پای نه مومي. هغه دا خبره پرون د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د برید د 28مې کلیزې په مناسبت د قربانیانو په یاد غونډه کې وکړه. ولسمشر بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې وویل لس کال یې وخت ونیو څو اسامه بن لادن هدف وګرځو او هغه له منځه یوسو، خو موږ دا کار وکړ. دا وړی ما پر الزواهری باندې د برید امر ورکړ. هغه څوک چې د 2020 کال د سپتمبر 11مې برید پر مال د اسامه مرستیالو هیڅکله به هیر نه کړو، هیڅکله به پشا نه شو. اوس نو الزواهری هیڅکله امریکایانو ته ګواښ نه شي پېښولی. له شلو کلو وروسته د افغانستان ماموریت ختم شو، خو پر امریکا متحدو ایالتونو د بل برید د مخنیوي لپاره زموږ هوډ پای نه مومي. ولسمشر بایدن وویل د امریکا دفاع او استخبارات وضعیت څاري او تراګر چې د نړۍ هر ځای کې سر پورته کړي هدف به وګرځول شي. د 2020 کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې څلور الوتکې یرغمل او پر امریکا یې بریدونه وکړل. دوه الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ټاورونو وروستلې او په یوې باندې په ورجینیا کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ودانۍ هدف وګرځوله. څلورمه الوتکه هدف ته تر رسیدو د مخه چې یا سپینه ماڼۍ یا کیپیټل هیل د کانګرس ودانۍ وه په یو ډاکې ولویده. په دغو بریدونو کې ټول ټال 2019 امریکایان وژل شول. سربیره په دې د القاعده نولس تراګر غړي هم وژل شول. 15,000 امریکایان ټپیان شول. ولسمشر بایدن وویل تر بریدونو وروسته میلیونونه امریکایان د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو شول.
Millions of young men and women from across the nation.
The hiwad la good good million nazwanan aw peghlo da September 11 mibrit ta pazada wartya aw klak azam jawab war kad aw chamtu shul chizm da asasi qanun difa okri aw da nade da tarikh pa trotol star mubariza ki bar khwa khli da September 11 mi pekh rais salgu nazara pauzyan pa Afghanistan Iraq aw da nade pa noro diro gano simo ki dan de tar sara kri so da tragaro da aman patan zayuno makhawuni si aw amerikayan khwandi wasati
protect the american people.
د دوزور لومریکال بریدونه په امریکا کې القاعده وکړل، خو امریکایي چارواکو ویل چې زرګونه کیلومتر لري له افغانستانه پلان کړی وو. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن وو. بل اخر امریکا د القاعده د لمنځوړلو او د غوي د ملاتړي رژیم طالبانو د حکومت د نسکورولو لپاره په افغانستان کې پوځي عملیات پیل کړل. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. چترشلو کلو وروسته بل اخر د 2021 کال د اگست په 1 رسمن له افغانستان د ورستي امریکایي پوځي په وټلو پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شوونځي او بیا تړل کېدو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ځینو پخوانیو سیاسي څیرو او ځینو طالب چارواکو خبرګونونه پارولي. بلخوا د طالبانو تر ولکې لاندې د پوهنې وزارت سرپرست په اورزګان کې یوې غونډې ته ویلي چې د نجونو شوونځي د افغانستان د خلکو فرهنګ ته په درناوي سره بند ساتل سوي، خو خلک څه وایي په دې راپور کې اوري.
په پکتیا ولایت کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو د یو شمېر پخواني او سیاسي څهرو غبرګون راپارولی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو لپاره د نجونو غږ پورته کول د ټولو نجونو او د افغان ملت غوښتنه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یو شمېر هغه کسانو چې طالبانو تیلا بیګری کوله ویل چې دوی بدل شوی اوس پد افغانستان د نجونو په وړاندې لښوی ظلم په تړاو بخنه وغواړي. په پکتیا کې د نجونو په وړاندې د خنځوی بیا تړل کېدو اند یو شمېر طالب چارواکو خبرګونونه هم را پرولې دي. د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د نجونو په وړاندې د خنځوی او دروازې باید ژر تر ژره پرانستل شي. یو کال تیر شو، شری لارې به هم د دې مسلې لپاره په نظر کې نیول شوې وي. د خنځوی او بند پاتې کېدل د اسلامي امارت په ګټه نه ده. د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ په خاني ویان مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی، هغه هم په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خنځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د یک شنبه په ورځ په روزګان ولایت کې خبري ناسې ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خنځیو تړل د افغانستان د خلکو په فرهنګ پورې تړلې مسله ده.
وایلتي کته د روزګان بازار نه وځي لګي د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل تاته درک معلومیږي. کته په جمعات کې پښتنه وکي چې څو پیسې د سپینګري څو پیسې د خلکو خلق دې ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي، نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی، نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې حکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په اصولو برابر.
خغلی منیر داسې محل دا څرګندونې کړي چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بیا تړل کېدو ته په غبرګون کې یو شمېر زده کوونکو په دغه ولایت کې لاریون وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی د زده کړو له حقه محرومه نه کړي. د دوی له ډلې یوه هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تېرې ورځې لاریون د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو د دې ولایت د پوهنې ریاست یو شمېر کارکوونکي هم ونیول.
سهار چې لاړو ویلې نن راځي او پریکړه کوي، تر هغې چې طالبان راغلل او موږ ته وویل چې ښوونځي غیر قانوني خلاص شوی او موږ له ښوونځیو نه وویستلو. دغه پریکړه د نجونو په روحیې ډیر تاثیر وکړ او دا تصمیم ونیول شو چې لاریون وکړو. له لاریون کوونکو سره هم ډیر ناوړه چلند وشو. هغه کسان چې په پوهنې ریاست کې وو او د ښوونځي مسؤلان وو له ځان سره یې بوتله.
په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د پوهنې ریاست ځینې کارکوونکي چې په دې کې د کورنۍ غړي هم شامل دي طالبانو له ځان سره بولی دي. په پکتیا ولایت کې بیا د طالبانو د والي ویان ادم خان اوریاخیل د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په دغه ولایت کې د ښوونځیو بیا ځلې تړل کېدو ته نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ کال زیات وخت وشو خو لا هم د شپږم ټولګي نه پورته نجونې له زده کړو محرومې دي او د نړیوالو کورنیو فشارونو سره سره بیا هم طالبان د دغو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تخریبي سیاست د دوام لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. رینا امیری دغه څرګندونې یکشنبه وروسته له هغې وکړې چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا وتړل سول او دغو نجونو لاریون وکړ. بل خو د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر یې ور بیا ویلي چې ګواکې خلک نه غواړي خپلې پیغلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو تګلاره د خواشینی وړ بللې او ویلي دي چې دا کار د افغان نجونو خوبونه ماتوي او افغانستان لا پسې د فقر او ناامیدۍ خواته وړي. میرمن امیری دغه څرګندونې پرون یکشنبه په خپل ټویټر اکاونټ کې د هغې ویډیو په شریکولو سره کړي چې پکې د پکتیا نجونې زده کوونکې د لاریون پر مال ښیي. د پکتیا نجونو وروسته له هغه په مرکز ګردیز کې مظاهرې وکړې چې طالبانو یې د دوو اونیو په مخه پرانیستل شوي څلور ښوونځي ور وتړل او دوی د درسونو دوام ته پرېنښودې. د طالبانو لخوا د نجونو د مظاهرو مخنیوی او د ښوونځیو د بند ساتلو دوام په کور دننه هم له ګڼو غبرګونو سره مخ شو. له هغې ډلې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلي په پکتیا کې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د نجونو غږ زموږ د ټولو نجونو غږ او د افغان ملت غوښتنه ده. خغلی کرزی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. یو شمیر طالب چارواکو له هغې ډلې د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار فاروق اعظم په خپل فیسبوک پاڼه په یو مطلب کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو دروازې باید ژر تر ژره د نجونو په مخ خلاص شي. اخوا د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نظر محمد مطمئن هم لیکلي تر کومه به دا حال وي چې ښوونځي له یو مخ نه بندیږي او نه خلاصیږي. هغه زیاته کړې د ښوونځیو مسله باید اساسي او سم حل شي. اخوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر ادعا کوي چې خلک نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې خپلې شپاړس کلنې نجونې ښوونځیو ته واستوي. هغه په اروزګان کې د ازادي راډیو خبري هلته دغه خبره کړې.
که ته د اروزګان بازار نه ووځې لږ د غرو په لمنو په کلیو کې سپینګیرو نه پوښتنه وکړې خپله تاته درک معلومیږي. که ته په جومات کې پوښتنه وکړې چې څو پیسه د سپینګیري څو پیسه د خلک دې ته تیار دي چې خپله شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولیږي، نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر کې ویلي د طالبانو دا پالیسي نه په کلتور پورې تړل دي او نه په مذهب. تر دې وړاندې نړیوالې ټولنې په مقرر ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار لاخه بې برخې نه کړي، خو د دې ډلې چارواکي وایي ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره شرایط نه دي برابر.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت د وزی زدرانو ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله د دې سیمې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلیسي وي. نورحال په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د وزی زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي. د وزی ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
اکثر کلي ته سړک نشته، کله چې سیلابونه راشي بیا بالکل لار نه وي، که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې، ډېر مریضونه په لار کې سوی ورکوي. کلینیکو سره پال شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي. د جین بخي مکتب لري نه سپري، تعمیر نشته، ترتیب نشته، ان داسې د ونه لند باکینګ ټولګایم نه لري.
د یاد سیمه یو بل وسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څخاک د پاکو بول کمخ سره مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظ مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي.
لمړی خو باید د څکلو د وبو نه مثال صفه وب نه لري، خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي، هم مناسب نه دي، خو ضرورت په ساتش کې. بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري، هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یالې تخریب شي. خو په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده.
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللی، خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
میوند یم د وزی ولسوالۍ نه خوست برق تیر شوی دی دوه کوله مخکې. دا پال دی مونږ په یې تجزیه مېر کړی دی، په یم لګېدلی دي، خو برق یا پر شوی نه دی.
بلوری ته د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ طالب چارواکی د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي. د پکتیا د وزی زدرانو ولسوالۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر شل کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه ده سوی، او د وزی کې د جنو ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي. نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده، هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میتر چې دي هغه اخیستل شوي دي، نصب کول یې پاتې دي. کلیوالي سرکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو شل کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی، نو انشاءالله اطمیناني یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي.
زدران د پکتیا، پکتیکا او خوست په غرایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي پخوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
نور پس دی له شودو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې خلکو د کرکټ په آسیایي جام کې د سریلانکا د ګټلو له کبله خوشحالي وکړه. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د کرکټ آسیایي جام اتلولي وګټله. د آسیایي جام پایلوبه بیګا په دوبۍ کې وسوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. پاکستانی لوبډله په 140 منډو باندې وسوځیده او هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله. په دې ترتیب د آسیا د کرکټ جام چې دا وار د لومړي ځل لپاره شلو اووریز ترسره شو، سریلانکا لوبډلې وګاټه. د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې بانوکا راجاپاکسا وکړې، 110 ناسوځېدلې منډې وې. خو په بالینګ کې بیا سریلانکایي لوبغاړو پوره وړتیا وښوده، داسې چې د پاکستان لوبډلې په 140 منډو رایسار کړه. هغه لوبډله چې په دې جام کې د اتلولۍ دعوې کولې،
د سریلانکا لپاره په دې لوبه کې پراموت مدوشان څلور وکټې واخیستلې. مشهور وروتو په چون کې وانی دوه سرنګا درې پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دوه وکټې چامیکا او یو بل هم ماهیش تکشانا واخیسته. د پاکستان لپاره محمد رضوان 55 منډې وکړې چې تر سوځېدو وروسته پاکستانی لوبغاړو تاب رانه وړ او یو په بل پسې آؤټ شول. د پاکستان د کپتان بابر اعظم په شمول اوه لوبغاړي داسې آؤټ شول چې هر یو له لسو کمې نمرې جوړې کړې وې. د آسیا جام دا وار که څه هم په متحده عرب اماراتو کې وشو، خو د کوربه امتیازات یې سریلانکا ته ورسېدل، ځکه تمه وه دا جام څو کاله مخکې په سریلانکا کې وشي، خو د کووید 19 ستونزې او ورپسې په سریلانکا کې ناکرارۍ د دې لامل شو چې دا جام په دوبۍ او شارجه کې وشي. سریلانکا په دې آسیایي جام کې د فاینل په شمول شپږ لوبې وکړې. یوازې افغانستان هغه ټیم و چې په ګروپي دور کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. په پیل کې له اسد الله لودین څخه اوروچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
انډیپندنت رسپانې د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې په اړه د امریکا د پوز د یو متقاعد سمندري سرتیری بیل بی مقاله خبره کړې ده. بیل بی لیکلي، یو ویش کاله مخکې پر امریکا د القاعده د بریټ پر مهال دای په یو پوځي اډا کې و چې د راډیو له لارې د بریټ خبر واورید. نوموړی وایي لومړی کې فکر کاوه چې ممکن یو تصادفي پیښه وي، خو وایي وروسته د دوی سیاسي مشرانو اعلان وکړ چې امریکا تر ترهګریزو بریدونو لاندې ده. بیل بی د هغو امریکایي سرتیرو په ډله کې و چې تر دې برید وروسته افغانستان ته ولاړ او غوښتل یې چې له القاعده او طالبانو د بریدونو غچ واخلي. دای وایي د پوځي ماموریت پر مهال څلور ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او یو ځل د طالبانو لخوا پر سر پر مرمۍ هم لګېدلی. بیل بی نیوکه کړې چې د په ګډون ګڼ متقاعد سرتیري په داسې یوه جګړه کې ښکیل و چې پای یې نه ښکارېده. مقاله کې راغلي امریکا دوه لسیزې افغانستان کې جګړه وکړه، خو اوس هم د لیکوال په ټکو د دوی دښمنان پر افغانستان واکمنان دي او د ازادیو مخه نیسي. ګلف نیوز په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغې بلک هاک امریکایي هلیکاپټرې په اړه لیکنه کړې چې وړ مورس کابل کې سقوط شوه. ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دا هلیکاپټره د تمریناتي الوتنې په مهال له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه او د لوېدو له کبله یې درې تنه ووژل شول. ګلف نیوز د دغه وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی په حواله وړاندې لیکلي چې د پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ورځپاڼې د دې خبر په تبصره کې لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره یو شمېر امریکایي الوتکې قبضه کړې، خو کره شمېر نه دی معلوم او دا هم لا ښکاره نه ده چې څه شمېر فعال دي. د مطلب په پای کې راغلي کابل ته د طالبانو پر اتاګ امریکایي ځواکونو خپل عمده پوځي تجهیزات له منځه یوړل او افغان ځواکونو خپل هلیکاپټرې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ولېږدولې.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې د 6000 هغو پراختیایي پروژو چارې چې له بهرنیو مرستو تمویلې دي نیمګړې پاتې دي. د جنوب ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو پروژو کارونه درېدلې دي. دا هم په دې اړه راپور.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره یې په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي او باید کارونه یې بشپړ شي. د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیا الدین احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نړیوال بانک د تیر حکومت سره په ګډه په ټول ګټو پروژو کې مرسته کوله، ښوونځي استنادي دیوالونه د سنورې پروژې سرته رسولې، مالي ملاتړ یې کوو د اسلامي امارت سره، پر اتک دغه پروژې په ټپه ولاړې دي او یو باید خپلې مرستې ورته شروع کړي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الدین همدرد هم وایي په دې ولایت کې د ډیرو پراختیایي پروژو کارونه نیمګړې پاتې دي.
نه یوازې په نورګرام کې، په مختلفو برخو کې نیمګړی تعمیرات پاتې دي. دلته یو لیلیه ده، همدغسې نور بعضې ساحو کې مکاتب دي، لکه شام کې مکتب دی، ودو دره کې دی، همداسې تیتین او ملیله مشفې پرته دي. اکثرې هغه کارونه تکمیل شوي نه دي، نیمګړی پاتې دي. د تېر حکومت نه امارت اسلامي نظم وختونه ده چې دغه برخه کې باید اقدام وشي.
د طالبانو حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مسولانو هم د یک شنبه په ورځ د کال د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د ولسی تړون تر عنوان لاندې شپږ زره پروژې چې نړیوالو بنسټونو یې مالي چارې تمویلولې اوس یې کارونه درېدلې دي. د دې وزارت مرستیال مفتي سید احمد مستقیم په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل
د اسلامي امارت له واک ته رسیدو سره سم د بهرنیو جهتونو مرستې چې له دولت سره مستقیما په پراختیایي برخه کې هم کېدلې هغه درېدلې دي چې په نتیجه کې د ټولو هغو پروژو کار چې د دوی په مالي ملاتړ مخته روان و درېدلی ده.
نوموړي وویل دا پروژې د بندونو، ښوونځیو، جوماتونو او کوچیانو ته د خدماتو په برخه کې وي چې کارونه یې اوس نیمګړې پاتې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د کلو او پراختیا وزارت مرستیال وویل ځینې هغه پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي او پیسې د شوراګانو حسابونو ته ورغلي دي کارونه یې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې له نړیوالو بنسټونو څخه یې د دې پروژو د کارونو د پیل غوښتنه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت سره د مرستو کولو لپاره یو لړ شرطونه مطرح کړي چې مهم هغه یې د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکوندی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتنه کې ده.
کندوز کې د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له کبله د خښتو ځینې بټۍ تړل سوي. په دې ولایت کې د خښتو بټیو مالکان وایي چې پخوا په دې ولایت کې د خښتو وڅ سرویشتو بټیو فعالیت درلود خو د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي له کبله اوس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو شمیر لسو ته راکم شوی دی. دا هم راپور
په کندوز ولایت کې د خښتو بټیو یو شمیر مالکان انتقاد کوي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو له امله په کور دننه د سکرو بیه لوړه شوې او له امله یې په دغه ولایت کې د خښتو لسګونه بټۍ تړل شوي او سلګونه تنه کارګران بیروزګاره شوي دي. 50 کلن جان محمد چې د کندز ښار اړوند د باغ شرکت په سیمه کې د خښتو بټۍ لري په دې تړاوي آزادۍ روډیو ته وویل
د ولایت کندز از تعداد 47 داش فلن یګان 7 داش یا
پخوا په کندز کې د خښتو و څلويخ بټۍ موجوده وي خو د سکرو د بی لوړوالي لامل اوس یوازې لس بټۍ فعالیت کوي. یو کال وړاندې موږ و کیلو زغال په څلويخ افغانۍ رانیول او زر پخې خښتمو په 2000 افغانۍ پلورلې خو اوس د یو منسکرو بیا نوی افغانۍ ته رسیدلې او زر پخې خښتې په 3000 افغانۍ پلورل کیږي خو بیا هم د بټۍ مالی لګښت نه پوره کوي.
د خښتو د یو بلې بټۍ څښتن چې ځان میرولي معرفي کوي دی هم وایي د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله بټۍ تړلې ده او بیا تنه کارګران وزګاره شوی دی.
اوس زغال قیمتي د وج سره بټیم تړل دا کارګر پاک چوټی دی. تمخ کې خو تقریبا اویا ته کسو کار کوي فکه اوس فعلا غټول بیکار دی په علت د زغال د قیمتي سره چې من زغال او نوی روپي 15 روپي ته مې کې مخ یو من زغال په شلو په یو شه دې شپې لراته نو وست زغال د قیمتي د وج سره زو بټی تړل دا او کارګر چوټی دی خپل مصر نوښته پاتې سو.
په نمړی ولایت کې د خښتو دی بلې بټی مالک شپې تکلن احمد شفیق هم ورته خبره کوي.
سالای قبل کې ما کار میکردیم 8 ماه یا 9 ماه داشه ما چالان میبود
په خو چې د ډبرو سکاره ارزانه وو زموږ د خښتو بټۍ به تر 9 میاشتو پورې چلیدله او لسګونه کسانو به پکې کار کاوه خو د زغالو بیل وړې دوله عمل زموږ بټۍ وتړل سو او کارګران وزګار اسول. طالبان باید داسې طرحه جوړ کړي چې له مخې په کور د نن خلک په ارزانه بیا د ډبرو سکارو وپیرلای شي او خپل کاروبار چلند وساتلای شي.
په ورته مهال کې په کندوز ښار کې یو شمیر اهنګران هم وایي چې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. څلوېښت کلن محمد سلیم چې د کندوز ښار د کابل بانک په راسته کې د اهنګرۍ دوکان لري وایي
ممه خوایم کې جلاوګيري قشاق زغال از
د زغالو د بیل وړې دو زموږ پر کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. په خو به موږ یو من د هنګري ځنګړي سکاره په وی افغاني رانیول خو سه په سل افغاني رانیسو چې ان خپل لګښت هم پرې نسو پر کولای. دولت باید له افغانستان پاکستان ته د ډبرو د سکرو پر صادراتو بندیز ولګوي
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د قانونو او پترولیم وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو. د کندز ولایت یو شمیر کسبګران او صنعتکاران خبرداری ورکوي چې چیرې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې ارزانه نشي نو ښایي په یاد ولایت کې پاتې تولیدي کارخونې او د خښتو بټۍ هم وتړل شي او له امله به یې سلګونه کسان بېروزګاره شي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.